السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. نن پنځشنبه ده، د 1400 کال د حمل وری 28مه، د 2015 کال د اپریل 10مه. تخنیکی چاره شفیق یار مختوړي پیل په خبرونو کو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه ښوولې. د خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې خبره کړې. د بیان په اساس ښاغلي متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د دې خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. جزئیات رستم اوریدلی شي. طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکاره کولو منع کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دغه مرکز په خبره کندوز 14 ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت، د اطلاع رسونې، بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده. د همګړې په هغو ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي، یوازې د غرونو رغونو، دښتو، ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري، خو لا تر اوسه اټومي وسلانه لري. کاغلی ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورسپانې سره په خبرو کې کړې ده. ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی دي. جزئیات وروسته خبرېږي. د ایران قضایه قوې یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی. د قضایه قوې ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړې په ستره محکمه کې د څېړنې په حال کې دی. امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نری نوم تتلو شهرت لري، د فساد او فحشا په تور په 10 کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 5 کلونو بند محکوم شوی. د ایران قضایه قوې مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې. امیر حسین مقصود لوچی کالونه په ترکیه کې اوسېده. د 1402 کال په لیندۍ کې د ایران د کنسولګرۍ د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو. امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري. انستاګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوالې درلودل تړلې ده. او د فوټبال مینوالو ته دا چې آرسنال او انټر میلان وکولی شول چې د اروپا د اتلانو لیګ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. آرسنال په ریال مادرید په وړاندې تیرونې هم 3-0 بریا ته رسېدلی و او بېګا وتوانې چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې هم انټر میلان له ایټالیا څخه د جرمني بایرن مونشن ټیم مات کړ. بایرن مونیخ لوبډله ماته کړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. په نیمه پای لوبه کې به بایرن په بخښنې سره انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي. د اروپا د اتلانو جام نیمه پایلو به 2 اونۍ وروسته ترسره شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې د خبرونه لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له پاکستان ستنو شو افغان کډوالو ته خپلې مرستې زیاتې کړي.
But we urgently need more resources to continue.
موږ خپل مرستو رسولو لپاره سمدستي ډیرو سرچینو ته اړتیا لرو. کنه نو له هغو کسانو به ملاتړ نشو کړی چې دلته سرحد ته راستانه شوي او ورته اړتیا لري.
کډوال وایي یو څه ناڅم راستي ورسره شوي خو کمی دي.
دا هو یو هفته کېږي چې راغلی یم پاکستان نه د افغانستان ته او تورخم کې ما سره 15,800 روپۍ ما سره یو کومه شوې دی
له جنرال اجمل عمر شینواری سره چې د افغانستان د پخواني وسلوال ځواک ویان د مرکه هم لرو په دې ارتباط چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویلی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي.
ما نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد د سرګند کړی دا یو بربند واقعیت دی. د تاریخ په اوږدو کې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي.
په دې اړه رپورټ درته لرو چې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر ویلي ایران که څه هم اټومي وسله نه لري خو دغې وسلې ته د رسیدو لپاره ډیر واټن هم نه لري.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له پاکستان ستنو شو افغان کډوالو ته خپلې مرستې زیاتې کړي او دغه ناورین ته یې د پام اړولو پر اړتیا ټینګار کړی. په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیالې موتیا ایزورا ماسکون په خپل ایکس پاڼه ویلي اوسنی وضعیت د هر وخت په پرتله پیوستونه او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. اخو یو شمېر هغه افغانان چې تازه له پاکستان ایستل شوي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم له پاکستانه ستنو شویو افغان کډوالو وضعیت یو ناورین بللی او دوی سره یې د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د اپریل پر 14 په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیالې موتیا ایزورا مسکون یو ویډیویي پیغام خپور کړی دی. دا پیغام د تورخم په پوله ثبت شوی او نوموړی پکې ویلي چې اوسنی وضعیت د هر وخت په پرتله پیوستون او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. نوموړی دا هم ویلي چې دوی راستنو شویو سره چې په ورځني ډول یې شمېر زرګونو ته رسېږي همکاري کړې خو تر ډېر فشار لاندې دي او راستنه شویو کسان اوبو خوړو روغتیایي خدمتونو او نورو برخو کې پراخو مرستو ته اړتیا لري.
But we urgently need more resources to continue.
مخبل مرستو رسولو لپاره سم د سپیډ رسرچینو تارتیا لرو کنه نو له هغه کسانو به ملاتړ نه شکړې چې دلته سرحد تر رسنه شي وي او تارتیا لري. موږ الله نړیواله ټولنې غواړو چې ورنسترګې پټینې کړي دا کورنۍ پتامه نشي پاتې کېدلی.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دوو اونیو کې نږدې 15,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر تازه راایستل شوي افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
یقین به خدا کنین
کی یقین په خدای وکړي چې ټول مالونه مې حل ته پاتې شول. موږ ریکشا او موټر سکرونه هر څه ضبط کړل. تر هم که هم موږ سره ډېر مرسته ونه شوه 10,000 افغانۍ موږ ته راکړي چې 5,000 مو کرایه کې ورکړي. هغه هم داسې چې ودرې کورونه یو ځای شو او یو موټر مو کرایه کړ. اوس موږ ډېر سند کې یو
وخت د مشکلات استې.
یو بل رئیس تل شوی افغان چې د اوس په ننګرهار کې ډیره دی او د هم نو غوښتل چې نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دا هو یو هفته کېږي چې راغلی یم پاکستان نه د افغانستان ته او تورخم کې ما سره 13,800 روپۍ ما سره یو کومه شوې دی. شپږ زره نور ماته کومه شوې دی. نور ماته کومه شوې نه دی.
د یادونه ده چې افغانستان ته په ډېر شمېر سره د کډوالو د استنېدنې داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال کې شاوخوا 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو په ځنډېدو سره چې پخوا یې افغانستان ته 43% بشري مرستې برابرولې دغه هیواد کې پر بشري وضعیت منفي اغېز کړی دی. راپورونه وایي له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو شمېر په زیاتېدو دی چې دې کار د افغانستان پر محدودو منابعو فشار ډېر کړی او د بیړنیو مرستو اړتیا لا پسې زیاته کړې ده. پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو او هغه افغان کډوالو چې سی سي افغان تابعیت کارت لري د ایستلو بهیر پیل کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږۍ د ګډې کمیټې یوه ناسته شوې وه. په دې ناسته کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق ترمنځ وشوه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستان د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژوره اندېښنه ښولیده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې چهارشنبه ناوخته یو مفصل بیان هم ورکړی دی. د بیان په اساس ښاغلی متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه کوله ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خفګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق د افغانستان او پاکستان د ګډې کمیټې د همغږۍ د ګډې کمیټې یا جی سی سی په د هیئت په راس کې کابل ته تللی و. هغه ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د دې خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. محمد صادق همداراز ویلي دي چې تمه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د مرستیال صدر اعظم اسحاق دار یا د را روان وخت کې کابل ته سفر وکړي. پاکستان لزګون نظر افغان کډوال د اپریل لومړی په جبري توګه ایستلی دي. د افغان تابعیت لرونکو دغو افغان کډوالو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړل شوی و چې له پاکستان ووځي. په دې لړ کې سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي چې د پاکستان په بیلابیلو زندانو کې ساتل کیږي. تر څنګ یې ګڼ افغان کډوالو د پاکستان له تاوتریخجن چلند هم شکایت کړی دی. په همدې مورید پات کېږو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد ویلي با خبره کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو هم ویلي د داعش په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځای افغانستان او نورې سیمې ته ګواښ پیښوي. که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟ طالبان څنګه کولی شي د کډوالو په منځ کې د داعش غړي وپیژني؟ همدا او نورې پوښتنې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوځ له ویاند جنرال اجمل عمر شینواری نه اسدالله لودین کړي دي.
تاسو پورې دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړې او کورنۍ کړې هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوي ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بحث مطرح کړي، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کره اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې عقل باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا دی چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ نوښت باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان نه افغانستان ته راننوتی. او د هغوی هغه خوځښتونه د داعش د روسي ډلې چې د کرښې هغه اړه کېدل، د هغې په هکله هم په هغې وخت کې کره معلومات وو چې په هغې وخت کې د ناټو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپله د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویلې چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینواری صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي کوو سم له پاکستانه د کډوالو په منځ کې داعش راتیریږي؟ راځي تاسو وایي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې ځاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنیو حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان کمی پریکړه چې کړی او کوم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالات سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسوي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای، لکه کوم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاروي او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مساعدوي. ولې موږ عملاً ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کړي، دوی خپله اوس عملاً د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېدو چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لوړپوړي چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت یې درلود په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات ترسره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو اسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مخ باندې دا ترسره شي. طالبان خپله اکثریت تقریبا په هماغه ایډیالوژۍ سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملاً د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي، دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ دې پایلې ته رسوي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او ووټ نه لري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملاً مبارزه
وکړي. یو شی ښکاره ده چې امریکایي چارواکو او ایراني چارواکو له داعش سره د طالبانو مبارزه بیا ستایلې او د پام وړ بللې ده. او وروستۍ پوښتنه داسې کوم شینواره چې د عباس سره راټول کړي ډېر اوږد نه شي، پاکستان څه غواړي په دې کار سره ترلاسه کړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډۍ او ناامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلی سي چې غواړي د ښاغلي خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راولېږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپلو ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش د تمویل تجهیز او د ښوونې روزنې پاک لبانه ده، هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کړکېچ لوړ کړي او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کړي او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تېرې اړیکې د د لویدیځو هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزې په پیلامه باندې پر مخ بیسي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د وسلوال پاوز ویاند جنرال اجمل عمر شینواری او د زلمی خلیلزاد هغو تبصرو په اړه باندې خبره وکړه چې ویلي دی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د روان کال تر پایه د افغانستان د نفوس له 10% نه ډیر له روغتیایي خدمتونو بي برخې کیږي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنۍ وضعیت کولای شي 2.3 میلیونه نور کسان روغتیایي پاملرنې ته لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه رپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو له امله ښایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک یې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړی چې د 2015 تر 3 مېرو به پوري 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو له خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کلینیک ولسوالی کلینیک له موږ ډېر لرې دی. د ښار روغتون خو لا په ځای پرېږده، زموږ قریه له ښاره ډېره لرې پرته ده. کله چې د ولسوالی کلینیک ته ځو هم باید سهار وخت له خوبه پاڅیږو او ناروغ یوسو. پیدل ډیره لاره ده.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدلو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو دل څه د مارو چینې تقریبا واته میاشتې و دا بند شوی دی، نه پوهېږو چې څه علت دی. کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې، خو دلته و ډېر ښه کار یې کو، خدمت یې کو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس پنځلس میله خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چین و مرکزي کلینیک رانه لرې دی. د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان یو چې دا کلینیک تللی.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی، د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنورۍ په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده، په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا اووه سوه روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډېدو لامل شوې. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې شپږ میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې پنځه ویشت سلنه بودیجه تامین شي، د نه اشاریه درې میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري اووه میلیونه به یې له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2025 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري، خو لا تر اوسه اټومي وسلې نه لري. ښاغلی گروسی زیاته کړې چې په تیرو څلورو کلو کې په دې برخه کې د ایران د فعالیتونو چټکتیا ډېر اغېزمنه وه. د گروسی دا څرګندونې چهارشنبه د لوموند ورځپاڼې لخوا خپرې شوې، هغه هم داسې وخت چې گروسی تهران ته تللی. له لوموند ورځپاڼې سره په خبرو کې ښاغلی گروسی زیاته کړې که څه هم ایران وسلو ته تر بشپړ لاسرسي لا واټن لري، خو د ده په خبره دا واټن ډېر زیات هم نه دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی د تهران او اټومي اژانس ترمنځ د ځینو اختلاف وړ مسئلو د هواري په هدف تهران ته سفر کړی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس اراغچی سره لیدلی. له اراغچی سره تر خبرو وروسته ښاغلی گروسی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز طبیعت په اړه د باور ترلاسه کولو په هدف د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري اړینه ده، هغه هم داسې وخت چې ډیپلوماسي ته سخته اړتیا ده. گروسیا و راغچی د ایران او امریکا ترمنز د اټومي لانجې پر سر د خبرو د دویم پړاو په درشل کې لیدلی. ایران او امریکا د دویم دور خبري را روانه شنبه په روم کې ترسره کوي. د دواړو هیوادونو مرکچیانو د عمان په منځګړیتوب تیره شنبه هم په مسقط کې غیر مستقیم خبري وکړي. په هغه ناسته کې د ایراني پلاوی مشري عباس راغچی او د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف وډکاف کوله. د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي تړون په لټه کې دی او خبرداری ورکړی که هوکړه ونه شي پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی بیا د چهارشنبې پر ورځ ټینګار کړی چې د یورانیم او بډاینې په اړه د ایران حق د مذاکرې وړ نه دی. راغچی تر هغه وروسته دا خبرې کړې چې د امریکا مخکښ مرکچی سټیف وډکاف ویلي ایران باید اټومي بډاینه سمدستي بند او له منځه یوسي څو له واشنګټن سره تړون ته ورسیږي. په ټوله کې د ایران او امریکا ترمنځ د عمان په منځګړیتوب خبرې دواړو لوریو مثبتې ارزولي او رغندې بللې دي. لویدیز قدرتونه وایي ایران یورانیم په هغه لوړه کچه بډایه کړي چې تر سوله ییزو اهدافو یې اندازه پورته او د اټومي بم د جوړولو ته نږدې ده. ایران بیا تل رد کړي چې د اټومي وسلې په لټه کې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پکتیا کې د غواو فارم لرونکي له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي ترڅو خلک وطني شیدې مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې د غواو فارمونه ډیر شوي چې په دې سره طبیعي شیدې مستې او نور لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی دی. دوی له اړوندو ادارو دا هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامدار لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسینونه ولګوي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل رپورټ ته.
په وروستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډیو ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې مستې چکه پنیر کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې میخي او نور څاروي ساتي او له خپلو اړتیاو اضافه تولیدات خرڅانه ته وړاندې کوي له اړوندو ادارو غواړي چې هیواد ته د په واردېدونکو بهرنیو لبنیاتو تعرفې لوړې کړي ترڅو کورنیو محصولاتو پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکي حاجي محمد مشال راډیو ته وویل
ښکلې تازه لبنیات موږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه غنم دا هیله ده چې دغه پوډری شوده چې دی به کیفیته شوده چې دی دا شیان د ګرده بند کې چې دغه فارمو ول تقویه شي.
فارم لرونکي او مالداران زیاتوي کچېری اړوند ادارې ورته د لویو فارمونو د جوړولو لپاره ځمکې په اختیار کې ورکړي نو دوی به د مالداری سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نور هم ډیره کړي. یو بل تن فارم لرونکي زرین ګل ویل
د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت له خوانه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي. په دې اوسه ځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویه شي نو موږ باید تشویق ته حکومت له خوانه له وزارت له خوانه په دې کې باید توجه وشي.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کلیوي خوا دایمي پوښتیا ته خوښ دي بل لوري ته له اړوندو ادارو غواړي چې د څارویو ناروغیو او واکسینو ته پام ډیر کړي. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کړي ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر وویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونو شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلک ته د کار زمینم برابرېږي او مالداری مضافه کی.
یاد دیوی د افغانستان جغرافیه جوړښت په کتو په دې ځای کې کرنه او مالداری خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 یا تر 15 اتیا سلنه خلک د کرنې او مالداری په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو بزو او بارونکو حیواناتو روزنې د پسونو ساتنې بڼوالي د میوو روزنې د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفاده بوختي. سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداری هم زیانمنه شوي خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بس یادی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ
د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اسدی رادیو.